پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خپرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې خپرونه کې په دې اړه وایي چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي کې د شینن هم د مصالحې رهبری شورا د اړوندو مسایلو په اړه چې په ارګ کې غونډه روانه ده کومې نتیجې ته ونه رسیږي په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر اخلو اقتصادي خبرونه هم لرو کله هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي
افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان په سختو ټکو غندلی دی د ننګرهار پر شیداد ولسوالیو کې دوه موټری بمی چاودنې شوي دي وروسته په سیمه کې جګړه شوې چې د چارواکو په وینا وویش وسلوال طالبان او اووه تنه افغان سرتېري پکې وژل شوي او د روسیې د خبري اژانسونو په وینا د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې دوه تنه د سایبیریا په تیمین ښار کې وژل شوي
افغان حکومت د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی او دا یې د افغانستان کې د دې ډلې د جګړې د دوام نښه بللې له ارګ څخه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې د ویل شوي طالبانو عملیات په داسې حال کې اعلانېږي چې د افغانستان حکومت په ابتکار او ټینګار په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو هڅې په شدت سره دوام لري او دا ډله د متحده ایالاتو له مذاکره کوونکي هیات سره په مستقیم ډول د سولې په مذاکراتو پخته ده په دې اړه د ولسمشرۍ له دفتره یوه خپره شوې خبر پاڼه وایي طالبانو وروستی اعلان د افغانستان او اسلامي نړۍ د دیني عالمانو د وختن خلاف هم دی چې په هیواد کې د جګړې دوام فتنه بدل او د جنگ بندۍ غوښتنه یې کړې ارګ د طالبانو دا ادعا هم رد کړي چې ګوندې د عملیاتي د حکومت د عملیاتو د اعلان په ځواب کې پیل کړي د ارګ خبر پاڼه کې د طالبانو د ډلې په هغه مشرانو او غړو چې د دې اعلان مخالف دی غږ شوی دی چې د دې اعلان په وړاندې د غږ پورته کړي تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر په پرله پسې څو پیغامونو کې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی د سولې د هڅو مخالفې بللی وو او ویلی وو طالبان مشرانو په دې اعلان سره په ټول افغانستان کې د خلکو د سولې د غوښتنې سره خپل اختلاف په ډاګه کړی ښاغلي خلیلزاد همدارنګه ویلي وو دا څرګندوي چې دا ډله لا هم پخانۍ لاره کاروي نوموړي پر ټولو افغانانو او همدارنګه پر پاکستان او قطر په ځانګړې توګه غږ کړی وو چې د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو اعلان دی وخندي دا ننګرهار ولایت د اروی تیر شپه وسلوالو طالبانو د شیرزاد ولسوالۍ ته څیرمه دوه موټری بمی چاودنې کړې چې وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلې دي او جګړه شوې دا ولایت ویانده ته ولا خوګیاڼی وایي د دې چاودنو او نښتو په نتیجه کې اووه تنه وسلوال وژل شوي او 23 نور ټپیان دي دا رنګه ته ولا خوګیاڼی زیاته کړې ده وسلوالو طالبانو سره د جګړې په پایله کې اووه تنه امنیتي ځواکونه وژل شوي او اته ټپیان دي نوموړی وایي سیمې ته ځمکني او هوایي ځواکونه رسېدلي هڅه مو وکړه چې د پیښې په تړاو د سیمې د خلکو نظر واخلو خو د شیرزاد په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې غیر فعاله دي او له چا سره اړیکه نه ټینګیږي ملخوا وسلوالو طالبان رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې دوه موټری بمی چاودنو په پایله کې په لسګونو امنیتي سرتیرو تمرک شو بل اوختي اما ولایتي ادارې وایي وازی د دوه سرتیرو وژل کېدل او د اتو نورو ټپي کېدل تاییدولی شي د ننګرهار پر شیزاد ولسوالۍ یو د افغانستان یو د ننګرهار له نام نه ولسوالۍ ګڼل کېږي دا سودان دفاع وزیر جنرال ایواز بن ابن عوف د پوزي شورا له مشرتابه استعفا وکړه نو موري ویل
انا رئيس المجلس
زو د پوزي انتقالي شورا د مشر په توګه اعلان کوم چې دا وظیفه پرېږدم او له فکر مشوره او غور وروسته ګران رور عبد الفتاح برهان عبد الرحمن انتخابوم چې د پوزي انتقالي شورا د رئیس په توګه سماسي ونيسي یو ورځ مخکې تر دې د سودان ولسمشر عمر البشیر له واک لري شو جنرال ابن عوف د پوزي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې واخیست عمر البشیر دیش کال پر سودان حکومت وکړ هغه په پلازمینه خرطوم کې لپاره لپسې مظاهرو وروسته د واک پرې خودو تار شو د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو اعتراض دوام لري او د ډیموکرات حکومت غوښتنه کوي ریپورټونه وایي چې د لیبیا پلازمینې ترابلس په شاوخوا کې سخته جګړه روانه ده. نږدې یو نیم زر پناه غوښتونکي دغلته بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې هر ساعت د هغوی ژوند ته خطر زیاتېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي پرون په یو بیان کې وویل چې له دې کسانو سره باید مرسته وشي چې جګړې ته له نږدې سیمو اوسي. ترابلس لا هم د ملګرو ملتونو د سازمان د ملاتړ کوونکي ادارې په لاس کې دی، خو د لیبیا ملي اردو په نوم د وسلوالې ډلې مشر خلیفه هفتر د ترابلس د نیولو هڅه کوي. روسان د خلیفه هفتر ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې پر ترابلس په روان جنگ کې لسګونه کسان وژل شوي او د زخمیانو شمیر تر 300 زیات دی. او د الجزایر په پلازمینه کې پرون بیا هم په زرګونو کسانو مظاهره وکړه. هغوی غوښتنه کوله چې واک د لری شوي جمهور رئیس عبدالعزیز نژدې ملګري باید له حکومته لرې شي. رپورټونه وایي چې د مظاهره چیانو او امنیتي کسانو ترمنځ خوډب هم شوی. په الجزایر کې پرون د مظاهرو اتمه جمعه وه. د الجزایر دوه اتیا کلن ولسمشر عبدالعزیز د خلکو د فشار له امله د اپریل په دوهمه نیټه له واکه لرې شو، خو مظاهره چیانو غواړي چې د نوموړي پر ځای ناس کس هم لرې شي او د الجزایر سیاسي سیستم بدل شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. جمهوری ریاست کې د افغانستان د مصالحې د شورا د رهبری شورا غونډه دوام لري ترڅو د قطر د راتلونکو بین الافغاني خبرو لپاره د یو ټیم په ټاکلو سلا وشي. د چارو کارپوهان په دې اړه د قطر د راتلونکو غونډې په اړه خپل نظرونه لري.
کمی خبرې چې دوی پر روان دي قطر کې د افغان دولت نه علاوه څوک باید اشتراک وکړي او دا لست باید طالبان هم د منلو وړ شي. نو زه فکر کوم پر دغه باندې بحث
درون رزی. اقتصادي خبرونه لرو. دا هم ورو چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د نور راپورونو سربیره د زهرو کاروان اونیس پروګرام اورای.
جینی کسان چې جینی نشي مواد کاروي هغه د حج یا د عمره لپاره دي، یا کله کله هم جینی کسان ځان سره نشي مواد هم وړي. البته مناسکم صحیح نشي ادا کولای او خلکو ته هم مزاحمت کوي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر وو بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدنه شي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې کېدې شي نن هم د مصالحې رهبری شورا د اړوندو مسایلو په اړه نهایي نتیجې ته ونه رسیږي. د دې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته ویل چې د مصالحې د رهبری شورا غونډه نن هم د تیرو بحثونو په دوام په ارګ کې روانه ده. د مصالحې رهبری شورا تر اوسه درې غونډې جوړې کړې دي. نسیم شفق په کابل سټوډیو کې دی او په دې اړه تازه جزئیات راټول کړي.
د سلام په وړاندې کولو سره مراد صاحب، اول خو باید دا ووایم چې لا تر اوسه هم دغه غونډه نه ده پیل شوې او کېدای شي په راتلونکو دقایقو کې یا راتلونکو ساعتونو کې په ارګ کې پیل شي. د سولې د عالي شورا مسؤلان وایي چې ښایي د غونډې ګډونوال نن هم له طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي په اړه نهایي نتیجې ته ونه رسیږي. د دې شورا مرستیال ویان د اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل چې د بحث مسایل ډېر مهم دي او د مصالحې رهبری شورا هڅه کوي چې په اړه یې جدي او اساسي بحثونه ولری.
تعیین سود قرمز برای دولت افغانستان در مذاکرات
دی وی د افغانستان د دولت لپاره په مذاکراتو کې د سرو کرخو تعین، له طالبانو سره د خبراتورو لپاره د پلاوی د لست برابرول، د مذاکره کوونکي پلاوی د صلاحیتونو مشخص کول او داسې نور ټول مهم او جدي مسایل دي او باید موږ دا تمه ونه لرو چې د سولې په اړه ټول مسایل چې لازم دي په نننۍ غونډه کې مطرح شي. د مصالحې د رهبری شورا یو غړی محمد محقق هم ازادي راډیو ته نن ویل چې د دې غونډې نهایي نتایج کېدای شي سبا معلوم شي. تر دې وړاندې د مصالحې د رهبری شورا دوه غونډې په ار کې جوړې شوې او یوه یې هم د پنځشنبه په ورځ په سپیدار مانی کې ترسره شوه. د دې شورا په غونډو کې له طالبانو سره د دولت په سرو کرخو د مذاکراتي پلاوي په تشکیل او صلاحیتونو او ځینو نورو مسایلو خبرې کیږي. ځینو منابعو ویلي چې تر اوسه پورې د مصالحې د رهبری شورا په غونډو کې په ځینو مهمو مسایلو د ملي وحدت حکومت د مشرانو او افغان سیاسي څیرو ترمنځ توافق هم شوی. راپورونه وایي چې له طالبانو سره د خبرو اترو په برخه کې څو موضوعګانې د سرو کرښو په توګه مشخصې شوي. د نظام نوم چې باید جمهوري اسلامي وي، د انتخاباتو ترسره کېدل، اساسي قانون، د ښځو زده کړه او کار، د بیان ازادي او داسې نور. په حکومت کې باوري سرچینو څرګنده کړي چې د دوهې راتلونکي بین الافغاني غونډه تعریفي ده او پکې د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې په اړتیا خبرې کیږي. ټاکل شوی چې په قطر کې د سولې بین الافغاني مذاکرات د روان میلادي میاشتې په 19 او 20 نیټه ترسره شي. بله مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه دوستانو. له نسیم شفق نه مو ورېدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي کېدای شي نن هم د مصالحې رهبري شورا چې په راتلونکو څو شیبو کې به په ارګ کې غونډه پیل کړي د ځینو مسایلو په اړه چې د افغانستان د سولې د پروسې او د غراز د قطر د راتلونکي غونډې په اړه د ټیم ټاکل دي کومې نهایي نتیجې ته ونه رسیږي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مسؤلان بیا د افغانستان د افغان سولې په برخه کې د مصالحې شورا جوړېدل ډېره مؤثره هڅه ګڼي. د دې شورا جوړېدل د سولې د هڅو څنګ له افغان حکومت هم سیاسیون یو ځای کړی دی او دا یو مثبت ګام ګڼي. د دې مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال په دې غونډه کې پر مهمو موضوعاتو خبرې روانې دي. له ښاغلي اعظمي سره زموږ همکار اجمل تورمان غږېدلی او په سر کې ورنه د مصالحې شورا د نننۍ غونډې په اړه پوښتنه کړې ده.
زه فکر کوم چې دروسه پورې دغه لست باندې آیسته وینا دی چې په قطر کې به څوک دغه کېږي برخه اخلي. اصلي دغه صالحې رهبري شورا چې جوړېږي د سولې لپاره دا یو مثبت ګام پر دې دی چې په دې کې ځینې سیاسون چې پخوا د ارګ سره مشکلات درلودل حل شوي په نظر ښکاري. د رئیس جمهور غني پخوانی هدف دا و چې باید یا د پروګرام د کم مجلس چې په سوله کې په دوحه کې کېږي دا یا وزن ډېری او یا بېخي لاغوه شي. قطریانو ته د قطر چارواکو ته ځینې پیشنهادونه کړي وو چې چیرې دا تاسو ومنئ په بدل کې به زه دا کارونه وکړم. مګر زه فکر کوم هغه بیا ډاکټر صاحب خلیزاد چې په کابل کې وو بیا دغه شوي تفاهمات یو څه سره حل شول، بالخصوص د پخواني رئیس جمهور په اړه باندې. چونچې ارګ یا رئیس جمهور غني داسې فکر کوي چې پخواني رئیس جمهور هڅه کوي چې په سوله کې ځان داخل کړي تر څو پرې بیرته نظام ته وخت راشي. مګر زه فکر کوم هغه سوی تفاهم مستمند تللی دی، دا یو مثبت دغه دی، یو مثبت ګام دی. کمی خبرې چې دی پر روان دي چې قطر کې د افغان دولت نه علاوه څوک باید اشتراک وکړي او دا لست باید طالبان ته هم د منلو وړ شي. نو زه فکر کوم پر دغه باندې بحث دی. دین علاوه رئیس جمهور غني یا ارګ طالبان ته دا وړاندیز کړی که تاسو راشئ یا په لویه جرګه کې اشتراک وکړي او یا هم کابل پروسس دریم مجلس کې د وکی نوزن امتیازات ورکول کیږي. زه فکر کوم په بلوم په سولې په باره کې افغانان په کابل کې سیاسون او دولت په یو نوې ډېر اعتماد سازي اوس تر پخوا وجود لري چې دا خپل یو مثبت پرمختګ.
په داسې شرایطو کې چې افغان حکومت خالد په نوم عملیات اعلان کړي او طالبانو هم پرون جمعه د الفتح په نوم پسلنی عملیات اعلان کړل، دا د سولې خبرې څومره مؤثره تمامېدلی شي؟ دا د سولې علي ځلې که یو خاطر د جنگ خبرې کېږي بل خاطر د سولې، نو آیا مؤثریت به ولري؟
د طالبانو اعلان یو خو باید دا وکتلی شي چې دوی تقریبا 3 ورځې ناوخته خپل پسلنی عملیات اعلان کړل، مګر دا په دې معنی نه شي طالبان آماده نه و. طالبان د نن څخه درې میاشتې څلور میاشتې مخکې ډېر قوي امادګي سلنی عملیاتو ته جنګي فصل ته نیولې وه او په دې فصل کې ځینې نوي ستراتیژیان او تاکتیکونه ځای پر ځای شوي چې هغه طالبان دې ته اماده کوي چې هغه ادا بالخصوص ما په فکر باندې تر کومه ځای چې زه خبره ماغه دا دی چې طالبان په قطر کې اپېشا یې ودا کوي چې موږ راویا کړي د خاورې تر کنټرول لاندې خپل کنټرول لاندې لرو. دوی غواړي چې په اوسني په سلنی عمل
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو او د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي او چې د قطر د روانې غونډې او د دې غونډې په اړه په افغانستان کې د مصالحې د شورا د غونډو او خبرو اترو د جزئیاتو او اهمیت په اړه خبرې کولې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ل رحمت الله افغان د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو په هدف یې د هیواد په 5 زونونو کې د ځمکو د قطرهیي او اوبو کولو 2 شبکې جوړوي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شبکې روان مریض کال په کابل، ننګرهار، هرات او بغلان ولایتونو کې جوړیږي. د ځمکو قطرهی اوبو کول د کرنیزو محصولاتو له زیاتېدو سربیره د اوبو له ضایع کېدو هم مخنیوی کوي. د کرنې او مالداری وزارت د ویان په خبره یاد وزارت په پام کې لري چې په راتلونکو کلونو کې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دا ډول شبکې جوړې کړي. د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له نامنیو او ځینو نورو ستونزو سره سره د دغه ولایت سوداګري ښځې په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه کوي. د دغه خونې رئیس اسکر ګمنام نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت زیاتره ښځې د خوراکي موادو د تولید، خامک او چرم ګنډلو او دغه شان د کرنې په برخه کې کار کوي، خو په خبره د دوی د محصولاتو د پلور لپاره کوم ځانګړی بازار نه دی رامنځته شوی. ډېری ښځې خپل لاسي صنایع په ځانګړې توګه خامکي توکي د پلور لپاره ایران ته استوي. ښاغلی ګمنام وایي دوی په وار وار د ښځینه سوداګرو ستونزې له سیمه ییزو حکومتي چارواکو سره شریکې کړي او په دې برخه کې د هواري ژمنې هم سوي دي. د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونو د معلوماتو پر اساس دا مهال په دغه ولایت کې له 150 زیاتې ښځې په بېلابېلو برخو کې په سوداګریزو کړنو بوختې دي. دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو خوراکي توکو بیې د قزاقي وړو 50 کیلوي بوري 1340 افغانۍ، د بوري 50 کیلوي بوري 1150 افغانۍ، د وریجو د نیمنۍ بوري 2000 افغانۍ، 14 لیتره د غوړیو ټیم 1080 افغانۍ، همداشان 1 لیتر پټرول 250 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل 50 افغانۍ باندې پلورل کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 45 پوله، یو اروپایي یورو 8 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پوند 10 افغانۍ 40 پوله، د سعودي یو ریال 10 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 70 پوله او زر پاکستانی کلداري 533 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم په سودان کې د روانو تحولاتو موضوع را اخلو. د سودان دفاع وزیر د پوځي شورا له مشرتابه استعفا وکړه. دا اعلان یو ورځ وروسته له هغې وشو چې جنرال ایواز ابن عوف د یوې کودتا په ترڅ کې د عمر البشیر حکومت ړنګ کړ او په خپله د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې واخیست. دا موضوع زما همکاري فریبا ظاهر څارلې ده او همدا شیبه سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، آیا د دې پر ځای بل څوک د پوځي شورا د مشرتابه لپاره نومول شوی دی، یعنی د عمر د ایواز ابن عوف په ځای؟
بله مرسب، مننه. جنرال ایواز ابن عوف تیر ورځ دا اعلان وکړ چې دی د پوځي شورا له مشرتابه استعفا وکړي او ویل چې له ډېر فکر او سلا مشورو وروسته دې نتیجې ته رسېدلی چې عبدالفتاح برهان عبدالرحمن د پوځي انتقالي شورا د رئیس په توګه دا دنده مخته یوسي. یو ورځ دمخه د سودان ولسمشر عمر البشیر له واک لیرې سو او جنرال ابن عوف د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه د سودان واک په لاس کې واخیست. البته اوس هم لسګونه زره سوداني تراس کوونکي په پلازمینه خرطوم کې د پاوز له خوا د واک اخیستلو پر ضد مظاهره کوي.
د مظاهره چانو یو اصلي غوښتنه خو د عمر البشیر د واک ختمېدل او بیا پرون کڅه هم چې د پوځي شورا ویلي چې په سودان کې به ملکی حکومت جوړ کړي، خو بیا هم د دوی اعتراضونه دوام لري. د دوی عمده غوښتنه څه ده؟
عمده غوښتنه د دې اعتراض کوونکو چې د اپریل پر 12 په خرطوم کې راټول شوي دي، دوی د دیموکرات حکومت غوښتنه کوي. عمر البشیر تاسو خبرست چې دیش کال پر سودان حکومت وکړ، هغه په پلازمینه خرطوم کې لپاره لپسې مظاهره وروسته د واک پرېښېدو ته اړ شو. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو اعتراضونه لا اوس هم دوام لري او دی تر ډېره ټینګار کوي چې باید حکومت دیموکراتي. که څه هم د سودان پوځ په دې هیواد کې له 2 میاشتو خونړیو مظاهره وروسته ولسمشر عمر البشیر پرون له دندې لرې کړ، تاسو مخکې اعلان یادونه ورته وکړه، خو اعتراض کوونکي وایي چې د دوی غوښتنې لا تر اوسه نه دي منل شوي او دوی به خپل مظاهرو ته دوام ورکوي. د سودان پوځ په دې هیواد کې دغه څو میاشتنی اعتراضونو وروسته چې کړی دی ولسمشر عمر البشیر چې نږدې 1.5 کال یې پر دې هیواد باندې واکمني وکړله، اوس ار سو چې دنده پرېږدي. او د بشیر له لرې کېدو 2 ساعته وروسته د حکومت سیاسي مخالفینو پوځي کودتا رد کړه او د مظاهرو د دوام غوښتنه وکړه.
ډېره زیاته مننه دوستانو له فریبا ظاهر څخه. مو په سودان کې د روان وضعیت او دغلته د سیاسي او پوځي تحولاتو په اړه واورېدل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي. په دې اړه له رحمت الله افغان نورو.
کابل چاپ ډیری ورځپاڼو بیا هم د سولې او همداشان د طالبانو له لوري د اعلان شویو الفتح عملیاتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي، د قطر د بین الافغاني خبرو لپاره د پلاوي په سر افغان سیاسیون او حکومت پر یو لیست جوړ نه سول، نو قطر ته به بیل بیل پلاوي استوي. وړاندې په مطلب کې راغلي، حکومت غواړي د قطر خبرو لپاره د امرالله صالح په څیر د سولې مخالف کسان واستوي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، د سولې ټولې ناستې باید د افغانانو په حضور او رهبرۍ ترسره سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، د افغانانو له مالکیت پرته دا ډول ناستې به د افغانستان قانوني دولت ته د قبول وړ نه وي. یو شمیر نور ورځپاڼو بیا د طالبانو له لوري د اعلان شویو الفتح عملیاتو په اړه تبصرې کړې دي. د سرخط خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، خلک سوله طالبان جګړه غواړي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي، که څه هم افغانان له جګړې او وژنو ستړي سوي، تللي له طالبانو د سولې غوښتنه کړې او د افغان سولې په اړه وروستیو هلو ځلو او ځینو نسبي پرمختګونو څه نا څه هیله مند کړي هم دي، خو طالبانو د هغوی د سولې غږ ته د تازه عملیاتو پر پیل ځواب ورکړ. د سرمقالې په پای کې راغلي، تر هغې چې افغانان په خپلو کې سره جوړ نه سي او د جګړې پر ځای پر سولې، ورورولۍ، مینې او یووالي کار ونه کړي او همدا خپل موخه ونه ګرځوي، تل به په بېلابېلو نومونو خپلو کې سره واژني. د هشت صبر سپانه په سر مقاله کې راغلي، اما افغانان غواړي چې تاریخوالي او وینه تویدنه ژربند سي او ستونزه د خبرو لارې حل سي. د سر مقاله د لیکوال په باور، هر ډله چې د جګړې لپاره هڅه کوي د افغانستان د خلکو لپاره د قبول وړ نه ده. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې لیکلي، د سولې که د جګړې کال. په سرمقاله کې راغلي، په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې بازار تر بل هر وخت تود، خو ورسره مل د جګړې بازار هم په تودېدو ده. په سرمقاله کې یادونه سوي، د ملي یووالي حکومت څو ورځې وړاندې د خالد په نوم پسرلني عملیات پیل کړل او طالبانو ته د ځپلو خبرداری ورکړ، او طالبانو یې په مقابل کې د الفتح په نوم عملیات پیل کړل. د سرمقاله د لیکوال په باور، افغان حکومت او طالبان باید درک کړي چې وینه په وینه نه منځل کیږي، بلکې د سولې لپاره باید حوصله ستر کړي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د لیکوال په باور، طالبان هڅه کوي چې په الفتح عملیاتو سره زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ساینسپوهانو په د تېرې چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره په فضا کې تور سوری یا بلک هول تصویر یا عکس خپور کړ. په دې اړه له عصمت ساروان نورو.
د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره انسانان وتوانېدل چې د تور سوري یا بلک هول عکس واخلي. دوی دا کار په اته سترو ټیلیسکوپونو چې د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې ایښي وو وکړه. د دې عکس تر ښودلو مخکې د دې مهمې څېړنې د ټیم مشر کارلوس موداس وویل، د ساینس او انسان پیژندنې تاریخ وویشل شو چې یو د دې عکس تر اخیستل کېدو مخکې وخت دی او بل راوروسته. د نړۍ د شل هیوادونو د نږدې 200 ساینس پوهانو د ټیم مشر د امریکا د هاروارد پوهنتون ساینس پو شپر دولمن وایي، موږ هغه څه ولیدل چې فکر مو کاوه د لیدو وړ نه دي. تور سوری یا بلک هول په فضا کې هغه محدوده ده چې غشتلې جاذبه هر شی ځان ته ورکاږي او د رڼا یا نور په شمول هیڅ شی د هغه له جاذبې څخه تښتېدای نه شي. ساینس پوهان باور لري چې زموږ د شمسي نظام په شمول هر څه د دا ډول تور سوري خواته په ډیر سرعت روان دي. د هالند د رادبوت پوهنتون پروفیسر هاینو فالکی وایي، دا سوری تر شمسي نظام لوی دی. د دې سوري جرم تر لمر شپږ نیم میلیارد ځلې ستر دی. دا تور سوری په یوه خورا لرې کهکشان کې دی چې له مځکې سره یې واټن 500 میلیون تریلیون کیلومتره دی. د دې تور سوري قطر 40 میلیارد کیلومتر دی، یعنی زموږ د ځکه 3 میلیون برابر. دا ډول سوري هغه مهال رامنځته کیږي چې د ستورو عمر پای ته رسیږي. خو ساینسپوهان وایي د دې لپاره چې تور سوري نور یا رڼا نه پرېږدي، په دې اړه څېړنه چې د هغه په منځ کې څه دي د اوس لپاره ناممکنه ده.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
نام زما روزی گل دے، یہ لنگرار فی الحال کابل کی ہو سکے گی. اس میں خدا نہ درد ہے چیتا جگڑی مگڑی نور پا افغانستان کی اس پر درد نہ خوری استاد او لگزی پتی جگڑوں کی خپل برائے معلوم ہے اس کا نا چہرہ کم لو رہے تکڑا دے کم لو رہے نہ دے تکڑا دولت کو مجبور دے چی جھگڑا ہو کی زکا چی اس نے بیدیا نہ سک راضی کرنا ادھر سے جنگ کہیں دولت مجبور دے چی جنگ بسر ہو کی وہ لگا دوں اس مثال سے سور خبریں شروع کری بہت چی قربان دے کڑے ہوئے
زما هواد دے د گوشتی ولسوالۍ د ننګرهار ولایت ما بس ته نور سوله غواړو جنگ نه غواړو د جنگ نه ستړیو نور سوله غواړو بس طالبانو نم غواړو چې نور سوله د غاړه کیږي سوله وکي او دولت نم غواړو چې نور سوله چې په هر قیمت کیږي په هر رقم کیږي نور سوله غواړو بس نور د جنگ نه ستړیو نور د ډېر دربدره مولي دي او نور بس سوله غواړو بس
زما نوم عبدالمنان دی د کندوز ولایت د شترشي اوسیدونکی یم اوس په کابل کې څه کار کوم اوس کابل کې مزدوري کوم چوک باندې اړې مې کوله پنځه ورځې بیکار وم نور بس ته جنگ ځپلې خلک نور کډه نه کو بل ملکو ته د خپل وطن ته پرېږدي د خپل مزدوري ته پرېږدي بس ته بالا به څه وکړو دولت نم دا غواړو چې ورور بالا څنګهول منګول دي نه وي بالا به تر څو دا جنگونه روان په دې افغانستان کې څه مردو خلک ګرده وځپل سوله وځورېدله و دغه حالته ورسېدل یوه مړۍ نشي پیدا کولی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په برخه کې د نړیوالې جنایي محکمې د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. په حق کې د معتبرې محکمې پرون وویل چې په افغانستان کې د جنګي جنایاتو په اړه د څېړنې پریکړه بیرته اخلي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د اپریل په 12 په یو بیان کې ویل چې دا یو لوی نړیوال بری دی. هغه یو وار بیا خبرداری ورکړی چې د امریکایي وګړو د هغوی د متحدانو په اړه له څېړنې لاس واخلي. ټرمپ ویلي چې دا یوازې د امریکا د وطنپالو وګړو لپاره نه، بلکې د قانون د حاکمیت لپاره د بری خبر دی. د متحده ایالاتو ولسمشر په دې بیان کې څرګنده کړې چې امریکا خپل اتباع په لوړو حقوقي او اخلاقي سټنډرډونو یا معیارونو تللی دي. هغه په حق کې د نړیواله محکمې په اړه وویل چې اضافي صلاحیتونه لري، فعالیت یې د محاسبې وړ نه دی او د امریکا خپلواکۍ ته ګواښ پېښوي. ډونالډ ټرمپ ویلي د امریکا وګړو اسرائیل او متحدانو پر ضد هر ډول اقدام ته به چې د تهدید سبب شي سخت ځواب ورکړي. د نړیوال جنایي محکمې قاضیانو د جمعې پر ورځ وویل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د ادعاو د څېړنې پریکړه یې بیرته اخیستې ده. د محکمې قاضیانو ویل په افغانستان کې به جنګي جنایتونه شوي وي، خو فکر نه کوي چې د تحقیق لپاره به د هغوی د څارنوالانو کار نتیجه ورکړي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو مدافع ادارو د نړیوالې جنایي محکمې د دې پریکړې په اړه تعجب څرګند کړی دی. د فې نړیوال سازمان ویلي دی چې دا حرکت قربانیان منځوي کوي او د محکمې د اعتبار په اړه پوښتنې زیاتولی شي. د نړیوالې جنایي محکمې قاضیانو غوښتل چې په افغانستان کې د 2003 میلادي کال له پیل راهیسې د جنګي جرمونو داسې دعوې وڅېړي چې ښایي امریکایي عسکرو، د امریکا د استخباراتو فدرالي او اداري مامورانو، د افغانستان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو پکې لاس درلود. خو هغوی د جمعې پر ورځ ویل چې د معتبرو ادارو او چارواکو د کمزورې همکارۍ او په افغانستان کې د بې ثباتۍ له امله له دې پریکړې تیر شول.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
تا تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورې. د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د امریکا د سرګرې د څار ځانګړې ادارې سیګار مشر په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزه مؤثر او ګټور نه بولي. سیګار په تیره یوه نیمه لسیزه کې له نشي موادو سره د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتو ګډه مبارزه مؤثر نه بولي او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د ډیروالي خبر ورکوي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ سیګار مشر جان سوپکو د امریکا د مشرانو جرګې د امنیتي چارو کمیټې ته ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اړولو ترڅنګ له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا پروګرام ګټور نو. په عین حال کې بیا په دې لړ کې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت یو سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال په 230 هکتار مځکه کوکنار کلل کیږي. د هغه ځمکې دي چې په سلو کې نوي د طالبانو تر واک لاندې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه